افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو وی بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي رادیو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ځوانانو لپاره تاند څنګه او ازادي میلمه. خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت لخپل زواکونو او امنیتي چارواکو غوښتل چې د اختر په مناسبت هوایی ډزونه کړي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون سهشنبه په خپله ایکس پاڼه د خپل حکومت د امنیتي او تصفیوي کمیسیون لارښوونه خپره کړه چې پکې د هوایی ډزو د مخنیوي غوښتنه شوې او سرغړوونکو ته د قانوني چلند خبرداری ورکړل شوی دی. د دغه کمیسیون په قول همداراز ویل شوي چې هوایی ډزې ناسم عمل دی او ځینې وخت له کبله خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د طالبانو له بنده د زده کړې د فعال صدیق الله افغان خوشي کېدل یو مثبت پرمختګ یاد کړی او ویلي دي چې نوموړی باید له اوله نیول شوی نه وای. امنیستي انټرنیشنل پرون سهشنبه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې یو ځل بیا د احمد فهیم عظیمي او نورو ټولو هغو مخالفانو له قید و شرط پرته د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د تعلیم، بشري حقونو او عدالت لپاره د خپل غږ اوچتولو په تور په غیر قانوني توګه نیول شوي او بندیان دي. د امنیستي انټرنیشنل په وینا احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان چې د فکر بهتر په نوم د زده کړې یو بنسټ سره کار کاو د تیر 2023 کال د اکتوبر په 18 د کابل په کارته 4 سیمه کې طالبانو د استخباراتو د ادارې لخوا د طالبانو ضد فعالیتونو په تور نیول شوی او په تحقیق کې د دوه او یو ورځو له تیرولو وروسته دواړه د همدې کال د دسمبر په 18 محاکمه او پلچرخي زندان ته واستول شول. امنیستي انټرنیشنل ویلي چې په ناقانونه توګه د دغو فعالانو نیول د بشري حقونو د نړیوال قانون خلاف و. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو مرکه کې چې پرون سیشن به خبر شوی ویل چې په غزه کې د جګړې په اړه د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چلنی و تیر وطن ده. دا په غزه کې د اسرائیل خوا د روانې جګړې پر اداره کولو د بایدن یو بل انتقاد دی چې دی کوي. بایدن د امریکا له یوې هسپانوي ژبې تلویزیوني شبکې یونیویژن سره په مرکه کې وویل چې دی فکر کوي هغه څه چې نتنیاهو یې کوي یو تیر وطن ده او زیاته کړه چې دی د هغه له چلن سره موافق نه دی. بایدن له دې مخکې هم په غزه کې د اسرائیل بریدونه بې توپیر او پوځي اقدامات له حده زیات بللي وو. د واشنگتن په ګډون د نړیوالو له پرلپسې غوښتنو سره سره چې اسرائیل د غزې پر رفح ښارګوټي چې شاوخوا 1.5 میلیون وګړو پکې پناه اخیستې له ځمکنیو عملیاتو څخه ډډه وکړي. د اسرائیل صدر اعظم پر دغو عملیاتو ټینګار کړی او هغه د حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د بشپړ ځپلو لپاره مهم بلل دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون پرون سهشنبه د امریکا له جمهوری پالو غوښتل چې له اوکراین سره د میلیاردونو ډالرو پوځي مرسته تصویب کړي. د ښاغلي کامرون دغه غوښتنه مستقیما پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ته راجې وه چې نوموړي ورسره د اپریل په 8 یعنی یوه ورځ مخکې ماښامنۍ وخوړه. ښاغلی کامرون مخکې له دې چې واشنګټن ته لاړ شي له ترامپ سره یې د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د جو بایدن په وړاندې درېدلی په فلوریدا کې د هغه په شخصي ملک کې وکتل. کامرون پرون سهشنبه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتوني بلینکن سره په کتنه کې له ترامپ سره کتنه شخصي وبلله، خو ویل چې د جمهوري پالو دغو ستر مشر د ناتو د راتلونکي په ګډون ځینې مسایل راپورته کړي چې اکثرا هغه د متحدو ایالتونو لپاره غیر عادلانه بولي او انتقاد پرې کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي څارونکو یې تېره میاشت په اوکراین کې د روسي ځواکونو د حملو له زیاتېدو سره د ملکي تلفاتو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی ثبت کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څارونکي ماموریت پرون سهشنبه وویل په تېره مارچ میاشت کې په اوکراین کې لږ تر لږه 604 ملکي وګړي وژل شوي یا ټپیان شوي چې د فبروري میاشتې په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. په دې اړه چې څومره کسان وژل شوي او څومره نور ټپیان دي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي چې تېره میاشت لږ تر لږه 50 ماشومان ته مرګ ژوبله اوښتي چې د مخکنۍ میاشتې پرتله دوه برابره زیاتوالی ښیي. د څارونکي ماموریت د شمیرو له مخې 93.5% ملکي مرګ ژوبله او هم تعلیمي، روغتیایي تاسیساتو او نورو مهمو زیربناوو ته ډېر زیان د اوکراین تر کنټرول لاندې سیمو کې اوښتی دی.
د ځوانانو خبرونه
د درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان ځوانان وایي چې د کمزور اقتصاد له وجې د اختر لپاره د تیر په څیر چمتووالی نشنیولی.
هغه ځوانانو پیغلې چې هغوی غوښتل چې باید جامې ورته وکړي، هغوی ورته ځانګړي لباسونه وکړي، هغه ورته نه دي کړي، هغوی ورته چمتووالی ولري. ته دوی پروژه کې ډېر داسې کورنۍ شته چې هغوی په نارې باندې تېري نو هغوی به اختر څنګه ولمانځي.
د نجونو په خبره د دوی اختر بیا د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو په تګ راتګ بندیز پیکه کړی دی.
اوس یې ازادي محدوده سوې ده، خلک نس کولای چې پارکونو ته لاړ سي، تفریحي ځایونو ته لاړ سي. هغلته چې ښځینه یې ورسره ټولې بند کړي دي. په هر چې پوینټ کې د طالبانو لخوا موټرونه درول کېږي، د محرم پوښتنه کېږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من اوریدونکو، په اسلامي هیوادونو کې کوچنی او لوی اختر د خلکو په منځ کې د خوښۍ او د شریکولو او یو د بل له حال څخه د خبرېدلو ښه موقع ده. په افغانستان کې هم د دوو اخترونو لپاره له مخکې چمتووالی نیول کېږي. ځوانان د ځان لپاره بیل پلانونه لري، له وړاندې نه پرېکړه کوي چې چیرې به له کومو ملګرو سره په سایل او چکر ځي. خو له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا په یاد هیواد حاکم شوي، د ځوانانو په خبره د بې ځایه بندیزونو او وزګارۍ له وجې دوی نشي کولی چې خپلې د خوښۍ ورځې د تیر په څیر ولمانځي. یو ځوان چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو، په دې اکله وایي:
سکل اختر که درته ووایم خراب په دې دی چې هغه ځوانانو پیغلې چې هغوی غوښتل چې باید جامې ورته وکړي، هغوی ورته ځانګړي لباسونه وکړي، هغه ورته نه دي کړي، هغوی ورته چمتووالی ولري. ته دوی پروژه کې ډېر داسې کورنۍ شته چې هغوی په نارې باندې تېري نو هغوی به اختر څنګه ولمانځي. هغه ځوانان چې هغوی د کاروبار نه وي، هغوی به د اختر میلو ته څنګه چکر ته لاړ شي؟ پخوا به خلک نورو ولایتونو ته، نورو ځایونو ته چکر ته تلوس، نه دا چکر شته دی، نه دومره پیسې خلکو سره شته چې هغوی چکر ووایي یا ښه میلې ولمانځي. حتی په کور کې ځانته یو ښه مراسم برابر کړي. نو اوس خلکو سره یوازې نه خپل خېټې او خپل دغه غم د څنګه وش کول خپل اولادونو ته، خپل کورنۍ ته یو مړی لال روزي پیدا کړي. ته دومره اواز هم په ډېرو کمو خلکو کې دي چې هغوی د خپل اولادونو لپاره چې هغوی ورنه جامې غواړي، هغوی ورنه پیزار غواړي، د اختر دپاره هغه ورته برابر کړي. طبعاً دا یو ډېر ستونزمن کار دی، سخت دی د خلکو لپاره. به د اختر هغسې اختر نه وي لکه نورو کلونو لپاره چې دی. پخوا چې خلکو سره پیسې وي، هغوی به نورو ولایتونو ته تلل، تاسې خلک به چې هغوی به نورو هېوادونو ته تلل د اختر د لمانځلو لپاره. د کورنۍ غړي به یې وړو، میلې به یې کولې. مثال کې د کابل خلک به پغمان ته، دی ځینو ته به چکر وکړ، ننګرهار خلک به کونړ ته، نورستان ته به تلل. نو اوس په خلکو کې هغه ردم نشته، ځکه هغوی څوک چې ګېډې ته ایران هغه وخت څنګه ولمانځي. دا دې وجه په پروان باندې په سلو کې ډېر بد تاثیر لري، ځکه ته به ځورېږي او د لاسه به ته نه کېږي.
د کابل اوسېدونکي لیمه وایي کوم کارونه چې په کور کې اختر ته د چمتووالي لپاره کېږي هغه یې کړي، خو دې ته خفه ده چې د طالبانو لخوا د ښځو په تګ راتګ د بندیز له وجې د پخوا په څېر له خپلې مور او خور سره چکر نشي تللی.
طبیعي خبره ده، د کور پاکوالی نه نیولې بیا همداسې تر نورو چمتووالي پورې. سږ کال موږ هم د نورو کلونو په څیر باندې پاکاري وکړله. هغه امادګۍ چې معمولا د اختر لپاره نیول کېږي، هغه لازمي امادګۍ نیولې دي تر اوسه پورې.
بله، که دا راته وایي چې دا اختر له نورو اخترو سره څومره توپیر لري په تېره بیا د ځوانانو لپاره، او کله ځان راته وایي تا ته څومره توپیر لري نظر هغو اخترونو ته چې هغه په جمهوریت کې و؟
د جمهوریت په دوره کې داسې وه چې خلکو تر ډېره برخه پورې وظیفې درلودلې. ښځینه وو کار کاوه، نارینه وو کار کاوه، وظیفې وې سره په پراخه کچه باندې. به د اخترونو لپاره به امادګۍ نیول کړي، خو ولې سږ کال خلک اورونه پیسې نه لري، هم اقتصادي وضعیت ښه نه ده، چې دوی باید د اختر لپاره آمادګي ونیسي. معمولا په هر کور کې چې درې څلور کسانو کار کوو، اوس په اوسا ډول باندې په افغانستان کې په هر کور کې یو نفر وظیفه کوي، یا هم هغه یو نفر هم وظیفه نه لري، ټول خلک بیکاره دي. د تېرو وختونو په پرتله باندې په مراتبو باندې چمتووالی کم سوی ده. په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده، خو ولې بیا هم هغه تر خپلې وسې پورې خلک خپله چمتووالی نیسي.
بله، دریم کال دی چې طالبان په افغانستان باندې حاکم دي. خلکو په تېره بیا ځوانانو څومره ځان ته نوي کارونه پیدا کړي، او څومره دوی عاید لري چې اختر ته ځان ته خاص چمتووالی لکه څنګه چې زړه غواړي ونیسي؟
په افغانستان کې خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. اکثریت کسان هماغه معاش یې درلود، هماغه یوه عایداتي منبع وه چې دوی ورباندې خپل کار روزګار چلاوه. دومره سرمایه په افغانستان کې هر ځوان نه لري چې دی د ورباندې یو سرمایه گزاری وکړي، یو کوچنی کاروبار دی ورباندې جوړ کړي، خلاص کړي چې دی د خپل شخصي کاروبار ولري. تر ډېره پورې خلک په افغانستان کې د معاشونو متکي ول چې دوی هماغه ځوان د خپل معاش سره عیار کړی وه. او دا زه هېڅ تاییدوم نه چې ځوانان د یو حالات سره دوی د نور عادت وکړي. ورځ تر بلې په افغانستان کې اکثریت جینو کې چې اوس ګورم، ګرځم بیرون چې اوس زما خلک چې وینم، دوی یو ډول رواني ناروغۍ سره مخ شوي دي. حتی په افغانستان کې اوس تاسو وګورئ د ځان وژنې کچه په ځوانانو کې ډېره شوې ده. دوی د کارونو د نشتون له کبله، د بېکارۍ له امله دوی په ځان وژنو باندې لاس پورې کوي، په کور کې به تاوتریخوالي باندې لاس پورې کوي، یا هم له خپلو پلرونو سره، میندو سره چا چې ودونه کړي دي، هغوی له خپلو ښځو سره په لانجه باندې اخته دي. فکر نه کوم چې دغسې بېکارۍ سره د خلک عادت وکړي، ولې ورځ تر بلې دغه پدیده زیاتېږي او مشکلات ورځ تر بلې زیاتېږي په افغانستان کې.
بله، په نورو اخترونو کې معمولا انجونو او هلکانو ځان ته ځانګړي پلانونه درلودل. مثلا انجونې له خوړلانو سره تللې چکر، هلکان خپلو ملګرو سره تلل. تاسو مخکې چیرته تللی او اوس آیا زړه دې غواړي چې د پخوا په څیر لاړه سي وګرځي؟
څونه خپلوان چې زمونږ په کابل کې اوسېږي، د هغو سره به تګ راتګ کوو. کوم چې لرې دي په ولایتونو کې دي، هلته تلل ستونزمن کار ته لرې ده، هغلته تګ نو نسي کېدلی. بیا به نو چې په کوم وخت کې برابر سل، هغه وخت به یا هغوی رسیه به ورسو.
څومره ازادي لرې چې مثلا ته خپله له خپلې مورکۍ سره، له خپلې خور سره بدون دې چې نارینه اوسي لاړه سي؟ تاسو ویل چې ولایتو کې موږ خپلوان سته، آیا کوای سي چې ورسي هغوی وګوري؟
کوم ازادي چې په تیرو وختونو کې د پکل کې د ټولو لپاره، د ښځینهو د نارینهو لپاره چې ازادي برابره وه، چې دوی کولی سول هر چیرې ولاړ سي، په چکر باندې یا د خپلو خپلوانو کره لاړ سي. تاسو لیدل چې په کابل کې اکثریت د موږ کومې همکارانې چې دي، هغوی وظیفې دلته په کابل کې ویولې، کورنۍ په مزار کې، دوی له دې ځای نه تر مزاره پورې په یوازې ځان باندې تللې، تګ یې کولی سوی. ولې اوس چې ازادي محدوده شوې ده، خلک نس کولی چې اکثریت پارکونو ته لاړ سي، تفریحي ځایونو ته لاړ سي، هغلته چې ښځینه یې ورسره ټولې بند کړي دي، نو لرې چینو ته خو اصلا تنها ښځینه سفر نسي کولی، ځکه چې په هر چې پوینټ کې د طالبانو لخوا نه موټرونه درول کېږي، د محرم پوښتنه کېږي. حتی د کابل په اکثریت دغو نږدې نقطو کې چې معمولا تګ ورته هر ورځ کېږي، یو څوک د وظیفې لپاره ځي، یا هم یو چیرې کار ولري، په اکثریت ځایونو کې په ځینو چک پوینټونو کې درول کېږي او له تانه پوښتنه کېږي چې چیرته ځې، څه کار لرې، یا بل کس در سره شته که نشته، هغه مطابق د کار له تانه پوښتنه کوي. که چیرې داسې معمولي کار واوسي، خو بیا هم ښه تر ښه کوو، ولې لږ څه داسې یو اداري کار واوسي، یا هم یو بل چیرې لرې چای ورته وښي، نو دوی اتمن له تانه د محرم پوښتنه کوي او پرته له نارینه نه د تګ اجازه نه ورکوي.
بله، اوس په دې خبرې راته وکړي چې په دغه رقم یو وضعیت کې چې ځوانان له بېلابېلو بندیزونو سره مخ دي، دغه د اختر ورځ او داسې نورې دودیزې ورځې بانه وګرځوي او ځان ته د خوشحالۍ یوه زمینه برابره کړي چې تر حدود رواني مشکلاتو نه وژغورل سي، دا څومره مثبت ثابتېدلی شي؟
مثبت اغېز خو به ډېر زیات د خلکو په ذهنونو باندې ولري. دوی به د دې تر څنګ چې له رواني اړخه دوی به لږ څه ارامتیا حس کړي او له ګڼو ناروغۍ نه به وژغورل سي. یو ښه خبره هم دا ده چې که هر څومره بېکاره واوسي، خلکو ته هغه حداقل د دوی ذهن په تفریقه کې یو څه مشغوله ساتل کېږي او هغه ټایم ورباندې ښه تېرول کېږي. تر ټولو ښه مثال یې دلته د نوروز ورځ وه چې اکثریت کسان هېڅ د نوي کال ورځ نه پرته له دې چې په فیسبوکونو کې، انټرنیټونو کې هو خلکو چې لاسرسی ورته درلوده خبر ول، نور اکثریت خلک هېڅ له دې نه خبر چې نن د نوي کال ورځ ده که نه ده ورځ.
تاسو وایئ چې اختر به همداسې وي؟
که چېرې همداسې دوام وکړي، لرې نه ده چې اخترونه او دې ته ورته نورې هغه ورځې چې لمانځل کېږي په افغانستان کې تاریخي مخینه لري، نو ټولې به همداسې لکه د نوي کال ورځې اکثریت خلک به ترېنه خبر اوسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ته نیکمرغه او خوشحاله اختر غواړم.
تاسو ته هم ښه اختر او خوشحاله وخت ولرئ.
کان ل له نورو ستونزو سره بیا کمزوری اقتصاد د دې لامل بولي چې دوی خپل اختر لکه څنګه چې زړه غواړي نشي منځلی. خو د هلمند ولایت اوسیدونکی ځوان تکل بیا وایي چې که ځوانان وغواړي د ځان لپاره په اوسنیو شرایطو کې هم کار پیدا کولی شي. نوموړی د اختر د دودونو په هکله هم غږیږي.
ځوانانو سره د هر یو سره $2,000-$3,000 په جیب کې وه، اما اوس نشته. اوس هر ځوان باید کار وکړي، د کار په بدل کې پیسې وګټي، وروسته به دوی کولی شي چې ښه تفریح وکړي، ښه منظره وکړي او د ځان دپاره هغه په خواهشات چې لري هغه پوره کړي.
اکثره ځوانان بېکاره سوي، دندې نه لري، د دوی ژوند څومره سخت تېرېږي. په تېره بیا داسې مناسبتي ورځې چې راشي، لګښت په کار اضافه، دوی چې بېکاره دي ژوند یې په څه حالت کې ده؟
بلکل، هغه ځوانان چې بېکاره سوي دي، د هغوی دپاره به هغه چې دوی خپل خواهشات نشي پوره کولی، خپلې هیلې نشي پوره کولی، یا هغه څه چې باید د ځان دپاره یې واخلي هغه نشي اخیستلی، هرومرو به سخته وي. ځوان باید کار وکړي، ځوان باید د بل چا لاس ته ونه ګوري، ځوان باید په مفت پیسو باندې اخته نه شي، ځوان باید ټوله ورځ فیسبوک استعمال نه کړي، ځوان باید ټوله ورځ ګوګل ته یوټیوب ته نه ناست. هر هغه څوک که د پلار تر سایه لاندې وي که نه، که پلار ولري که ونه لري، ځینې ځوانان دي چې پلار یې ژوندی دی، ښه پیسې لري، ښه کاروبار لري، چې پلار یې ماسې د میندې څخه ولاړ شي او پاتې شي، دی بې پیسې شي، غریب شي، بېوازله شي. لوی لامل یې دا دی چې دی د پلار په شتون کې کسب کاروبار ته فکر نه وراړي، یوازې لوډو دی، یوازې پبجي دی، یوازې ټیک ټاک دی، یوازې فیسبوک دی. هر هغه ځوان چې غواړي خواهشات یې ډېر دي، هغه ځوان باید کار وکړي، کسب ولري.
دغه اختر یو څومره ښه مناسبات ده د یو بل لیدلو لپاره. ځینې کسان چې وایي موږ رواني مشکل پیدا کړی دی، رواني مشکل د حل کولو لپاره، تاسو خپله اختر نه څومره ښه استفاده کوئ د ملګرو لیدلو لپاره، د دوستانو لیدلو لپاره؟
شوټیک ته دې اشاره وکړله، رواني نسان وایي چې تاسو منظره وکړئ، طبیعت ته ولاړ شئ، یو بل ووینئ، دوستان ووینئ، تاسو به د رواني ناروغۍ څخه خلاص شئ. نو دا یو ډېر ښه فرصت دی. هغه کسان چې په اداري برخه کې کار کوي، د هغوی دپاره ښه چانس دی چې ولاړ شي، دوستان ووینئ، کورنۍ ووینئ، خلک ووینئ.
زه اکثر ځوانان وینم چې یوازې د نن ورځې غم خوري، راتلونکی یې هیر دی. او بل پیغام یې دا دی چې د دغسې خوښیو سره چې الله موږ ته وایي چې د دغسې خوښیو څخه استفاده وکړئ، دغه دوه ځلي اختر دی، موږ باید ښه استفاده ورڅخه وکړو، د دې پر ځای چې دغه ورځې په جنجال، شخړو، بد الفاظو باندې تېرېږي. کلتور لرو، سهار وختي چې اذان وسو، ځوانان کالي اغوندي، راځي مسجد ته چې لمونځ وسو. ملا صاحب یو څه نصیحت لري، وروسته ځوانان ولاړېږي، د بل سره روغبر کوي. دا یو ډېر ښایسته فرهنګ دی. ټول ځوانان په مسجد کې پر یوه وار ولاړېږي، یو د بل سره روغبر کوي، که ملا دی، که امی دی، که مقتدي دی، ټول راځي، یو د بل سره روغبر کوي. په دغه وخت کې زه اکثر ځوانان وینم بدی د اختر سهار په 12 بجې باندې راکښي. نو دې ځوان د هغه ځوان په پرتله چې سهار وختي راوتلی دی، مسجد ته لمونځ کړی دی، د کلیوالو سره یې روغبړ کړی دی، فرهنګ یې مخته وړی دی، تر هغه ځوان یې ښه خوند اخته څخه اخیستی چې هغه بدی د اختر په سهار دغسې خوښۍ سره استفاده وکړي، خوند درڅخه واخلي، ژوند به کمرنګه نه وي.
او تاسو خپله به دا درې ورځې دوستان ګورئ، ګرځئ، به که به ځینې وخت په کور کې هم ناست یې چې مېلمانه درته راسي.
وروڼه چې څو کسان یې، هغوی ویش کوي، تقسیم کوي، یو په کور کې پاتېږي، نور منظره کوي، بیا دا بل ورځ یو په کور کې، دا نور منظره کوي. نو د کور دپاره چوکاټ یا تقسیم اوکاټ ډېر مهم دی.
زیات دې ته خوشحاله چې د دوستانو کره لاړ شي، او که په کور کې کینی دوستان راشي، په کور کې د غو هغه میلمه پالنه وکړي.
دواړې برخې ډېرې ښې دي. هم باید دوستان درته راشي چې ته مهمان نوازي وکړي، هغوی وفعلي، چای ورته راواخلي، ډوډۍ ورته آماده کړي، او هم دا خوند کړي چې ته د بل دوست کره ولاړ شي، هغوی وویني ته میلمه یې، دوی قرباني.
یو بل شي ته اشاره وکړو، هغه دا ده چې په دې وروستیو کې دغه ټلیفون او نه پوهېږم وایبر او واټساپ او فیسبوک او دغه مسایل څومره دغه تګ راتګ کمرنګه کړی ده. خلک د ټولنیزو رسنیو له لارې یو بل ته مبارکي ورکوي، پخوا به ټول یو بل کور ته ورتلل. خپله تاسو په دې هکله څه نظر لرئ؟
ورځ په ورځ د دغه اجتماعي رسنیو د دې ټکنالوژۍ له امله دود او کلتور کمرنګه کړی دی. لکه څنګه چې تا وویل مخکې، یو د بل کورونو ته ډېر تله، اوس هغه تګ را تک کم سوی دی په فیسبوک کې یو بل ته مبارکي ورکوي، یو بل ته غږیز پیغام لیږي وای اختر دې مبارک سه. یعنې هغه پخوانی دود او فرهنګ چې و هغه کم رنګ کړی دی او په هغه دود او فرهنګ کې شاید تاسو هم استفاده ورڅخه کړی ډیر خوند پکښه کې. زما په شمول داسې ډیر ځوانان ستا چې بیخي د اختر څخه دوه ورځې مخکې د خپلې زړې پیسې وړي په نوو پیسو باندې بدلوي، لسیان شلیان پنځوسیان دا ورڅخه جوړیږي جیب ته اچي د اختر په سهار باندې د خویندو څخه نیولې تر ورونو پورې ورندرګانو پورې داسې ټول ته ورکوي. هر ځای چې ماشوم ویني یو لسی ورته ورکوي.
بله، په دې اله چې خوشحاله او نیکمرغه اختر ولري، مخکې نه تاسو ته ښه اختر غواړو.
مننه. الله مننه.
ګڼ شمیر ځوانان بیا په دې نظر دي چې د دوی په ژوند کې ډېر منفي بدلون راغلی. لامدې وجه اختر د تیرو کلونو په څیر نشي لمانځلی. د ننګرهار ولایت له اوسیدونکي جان اغا سره مو په دې اکله مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر باندې په ختیځو ولایتونو په خاص ډول په ننګرهار کې هم ځوانانو د کوچنیو اختر لپاره البته چمتووالی نیولی دی، خو دغه چمتووالی نسبت تیرو کلونو ته لږ یو څه کمرنګ ښکاري. لامل هم دغه اقتصادي ستونزې دي او یو ډول په لویه کچه د ځوانانو بېروزګاري ده، لکه څه ډول چې په نورو کلونو کې وو هغه ډول نه دی، ځکه زیاتره ځوانان اقتصادي ستونزې مشکلات لري او دوی نشي کولی څه ډول چې لازمه ده شان ده کې د اختر شپې ورځې مثلا ومانځي. نور خو کوم طرف ته د چکر لپاره ځي، نو مهم شی دغه ده چې باید له دوی سره پیسې وسي، که پیسې ونه لري نو بیا هغه یو ځای نه بل ځای ته تګ هم نشي کولی، نه د خپلو ملګرو دوستانو پوښتنه هم نشي کولی.
بله، همدغه مسله ځوانان څومره ځوروي چې دوی د تیر په څیر نشي کولای چې ځان ته خپل لګښتونه برابر کړي، هغه هم بیا په داسې مناسبتي ورځو کې لکه اختر چې را روان دی اوس، او دا څومره منفي عواقب به ولري؟
البته بالکل، ځوانان حتما دغه ډول حالت مخدینو حتما زورول کیږي، بد عواقب به دغه ولري چې حتما ځوانان یو ډول ناهیلي کیږي او د دوی دغه ناهیلي توپ بیا پر راتلونکي باندې نه باوري توپ د دې لامل کیږي چې دوی هغه کوم کارونه ته مخه کړی وي چې هغه که د زده کړو په برخه کې وي یا نور کاروبار وي، نو هغه نه به یو ډول زړه توري شي. البته د دې تر څنګ ځوانان په رواني اړخ هم دا ځپلی شي، نو مهم شي د ځوانانو لپاره د اقتصادي ستونزو حل دی او یو کاروبار یا یو روزګار یا دندې پیدا کول دي.
بله، په دې ځوانانو کې داسې کسان هم شته چې دوی ښه زده کړې کړي مګر اوس دوی بیکاره په کور کې نیول سوي دي. له یوې خوا بیکاري، له بلې خوا په کورنۍ کې اتمی خبره ده چې له دوی نه توقع کېږي، تمه کېږي او څه باید کورنۍ سره وکړي. د هلته څومره جارو جنجال بیا د ځوان او کورنۍ ترمنځ رامنځته کېږي؟
البته په افغاني ټولنه کې یوه لوی ستونزه دغه ده چې که یو ځوان تعلیم کوي، کاغذ وړ زده کړې کوي، له پوهنتون فارغېږي یا ماستري کوي، نو کورنۍ او قوم او کلي ورته لومړنۍ سترګې دغه نیولې وي چې دی باید په دې سره سره باید دنده ولري، وظیفه ولري او د دې اړخه باید دا پیسې برابرې کړي. که څه هم په نورو نړۍ کې تعلیم کول او د یو شخصیت د جوړولو لپاره دي، خو په افغانستان کې دغه یو ستونزه هم ده او بل د اړتیا د مخې هم داسې کېږي. نو حتما هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي دي، دوی په مختلفو برخو کې مهارتونه لري، په دوی باندې د کورنۍ میرول فشار وي، هغوی حتما سرمایه ګذاري پې کړې وي، پانګونې پې کړې وي، هغې ته مصارف لګښتونه ورکړي وي د زده کړو په دوران کې، نو دغه ډول غوښتنې ته کېږي. نو کله کله دا ډول حالت چې وي، زه په خپل هم البته کله چې له پوهنتون فارغ شوم دغه ډول یو حالت سره مخ شوی وم، نو همدغه جنجالونه به د دې باعث کېږي چې کله کله په کورنیو کې ځوانان د خپل کورنۍ د نورو غړو سره یا له مشرانو سره وښنی خوابه دی وي یا زړه بد وي، هغه ترې تمه لري چې دی به ته یوه دنده واخلي، پیسې وګټي او کورنۍ ته یو لاره شاره برابره کړي. خو د دغه ځوان ستونزه دغه وي چې دنده ورته نه پیدا کېږي، نو هلته د کورنۍ غوښتنې وي، نو کله کله دا ډول جنجالونه رامنځته کوي.
بله، هر وخت په تېره بیا په دغسې مناسبتي ورځو کې لکه اوس د کوچنی اختر را روان دی، ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ څنګه خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړي چې پیسې نه لري، کار نشته، دوی نشي کولای چې کومې غوښتنې کورنۍ لري هغه پوره کړي،
قناعت څومره دی ورکولای شي بدون د دینه تجار او جنجال وشي.
البته مهم شو ته کوم دغه قناعت ورکول لکه چې ته کورنۍ او د ځوانانو ترمنځ قناعت یو بل ته ورکړل شنو بیا دغه ډول جنجالونه نه رامنځته کیږي، ځکه قناعت هغه څه دي چې یو کس یا یو شخص پ کولی شي په ډېرو کمو امکاناتو باندې همدې قناعت وکړي، نو بیا هیڅ وخت د ناهیلۍ احساس هم نه کوي. نو ځوانانو ته مشخصې لارښوونې زما دغه دي چې د اختر په شپو ورځو کې د زیاتو لګښتونو لاس واخلي، ډېر لګښتونه دم نه کوي. د دې تر څنګ هغه البته خپل ځان ته په کتو باندې هغه سیمو ته چکر ووهي چې دوی وس او توان لري، ورسره خوا کې د نورو ملګرو ته هم دې قناعت ورکړي چې هغه دې غوښتنه کوي چې ډېر لګښتونه کوي، یا یو ځای ته ځي مصارف کوي، یا یو ولایت ته بل ولایت ته د چکر لپاره ځي. نو دې دې مو ته قناعت ورکړي چې اوس سکال یا په دې اختر کې زما اقتصادي وضعیت ښه نه دی، نو انشاءالله که وسه مې وشو بیا به په خیر چکر وو. نو دغه ډول یو قناعت که یو بل ته ورکړل شي دا ډېره مهمه او اړینه خبره ده، او بیا به هیڅ وخت نه ځوانان ناهیلي شي او نه به د دوی ترمنځ یو ډول جنجال رامنځته شي.
بله، او کراسو د دې موضوع برعکس ته که ځوانان جګرخونی وکړي په کور کې کښېني، د کورنۍ غړي خفه کړي چې کار نشته، پیسې نشته، چکر ته نشم تللی، تاسو ته هر څه چې غواړئ نسم برابرولی، نسم اخیستلی، دا به بیا څنګه یو کومې بدې پایلې دا لري؟
بله، البته ځوانانو ته پکار ده چې دوی دې نه ناهیلي کیږي، ځکه په ژوند کې البته ژوند په یو حالت کې نه پاتې کیږي. کله به تاسو دنده لرئ، کله به دنده نه لرئ، کله به پیسې لرئ، کله به نه وي، کله به روغ یاستئ، کله به ناروغ یاستئ. نو ځوانانو ته پکار ده چې دوی ناهیلي نشي، او د دې تر څنګ دې ځوانان نور مهارتونه زده کړي. د دې تر څنګ دې ځوانان وکولی شي چې هغه لارې چارې په ګوته کړي، یا د ځان ته پیدا کړي چې دې پې کولی شي د خپلو شته امکانات نو په استفاده باندې هغه شته ستونزو ته د حل ولار ورولتی. او کورنۍ ته په کار ده چې په ځوانانو ډېر فشار نه راوړي. که یو ځوان تعلیم کړی وي یا بې تعلیمه وي او لاغینه غوښتنې لري، نو کورنۍ ته هم په کار ده چې ځوانان دې ډېر نه مجبوروي چې یا ډېرې غوښتنې دې نه کوي چې د دوی د وسې نه پورته وي. ورسره خوا کې هغه ځوانان چې ودونه یې کړي وي یا مېرمنې لري، له هغه مېرمنو هم زموږ غوښتنه دغه ده چې له خپلو خاوندانو دې لوړ توقعات نه لري، البته لوړې غوښتنې دې نه لري چې هغه د خپل خاوند اقتصاد دې وزیر ته په کتو دي ورڅخه وختونه وکړي. کله کله مېرمنې ځوانان هغه کسان چې ودونه کړي وي لوړې غوښتنې لري، نو دا کله کله د دغه ډول ځوانانو د ناهیلۍ سبب ګرځي، ځکه هلته ترې مېرمن ډېر توقعات لري او دې د پوره کولو توان نه لري. نو په مجموع کې غوښتنه دغه ده چې ځوانان دې نه ناهیلي کېږي، او کورنۍ ته هم پکار ده چې خپل ځوانان تشویق کړي.
په آخر کې دا راته وایي چې تاسو خپل اختر ته څه چمتووالی نیولی، څه به کوئ، کوم شیان مو ځان ته برابر کړي، او چیرې به په چکر ځئ؟
ډېره مننه کوم. البته ما هم د اختر لپاره جامې مې کړي په خیر او سپلای مې اخیستې دي مختلفو ولایتونو ته د نور ملګرو سره چکر وهنو. د غزل مو پلان دی په خیر چې کندهار او یا کونړ ته لاړ شو په خیر، او له هغې ځینم ځینې ملګري راځي.
په دې لاره چې ښه سفر ولرئ او ښه اختر په مخ کې ولرئ. بیا هم ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه تاسو ته، خدای ژوندي لري. کور مودان فقط اخر کې یو لنډ پیغام ورکول غواړم که وخت پوره شوی.
مهرباني. ولې نه، مهرباني.
زما ځوانان په اخره کې یو غوښتنه دغه ده چې دوی ډېر کله د اختر په شپو ورځو کې، یا د خوښیو په شپو ورځو کې، یا د رخصتیو په ورځو کې، دوی ډېر کله که هغه کسان چې موټر سایکل لري یا ورسره خوا کې موټر لري، نو دوی ډېر ګراندې تک کوي. نو له دغه ځوانانو غوښتنه دغه ده چې په دغه شپو ورځو کې له پوره احتیاط کار واخلي، او د دغه خوښۍ ورځې دې نه پر ځان باندې غم کوي او نه دې پر نورو خلکو باندې غم کوي.
ښه وخت ولري.
ډېر مننه. ښه اختر ولري. مننه.
تاسو هم ښه اختر ولري. خدای پامان. درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تر بیا پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي ملما
درنو اوریدونکو السلام علیکم زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیشي شاغلی منصور د پکتیا ولایت په زورمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي ډاکټر منصور په کابل فرانسا او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړې او ګڼ شمېر ډاکټرانې روزلې دي ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي لده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپل لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي
لومړنۍ زده کړې مې د غزنی په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوم د غزنی ولایت ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره میدان د پایل کړه او ما د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده تر سره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکی کار تر څنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته
ولې مو ته انتخاب کو
اصلا د افغانستان شرایطو د پکتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده زما لپاره شخصا تر ټولو د طب هغه مسلکی بود وو چې ما غوښتل د یو ډاکټر په توګه خدمت وکم د یو ډاکټر په توګه وپیژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکی اړخ جذابیت وو چې زه یې طب ته علاقمند کړم ځینې نور دلیلونه هم وو د بیلګې په توګه د افغانستان شرایط د افغانستان د خلکو فقر محرومیت دا ټول هغه څه چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډیر دی او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنځ وپیژني د هغه د رنځ لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي نو په دې اساس ما ته طب له ډیر پخوانه یو جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا هملته پاتې شي حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډیر اړتیا وي تاسو ولې بیرته خپل ولایت ته ستانه نشوي
بلې واقعا زه د پکتیا ولایت په زورمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او زما خپل هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لری پرتو سیمو کې خدمت وکړم خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډیر ضرورت دی مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې وغټه خلا موجوده و د تحقیق په برخه کې وغټه خلا موجوده و نو ما ته دا ډیره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه خپل موقف او توانایي ولیدې چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکټرانو په روزنه کې د نورو په تدریس کې خپل انرژي مصرف کړم نو په دې توګه به زه وکولی شم ډېر مؤثر تمام شم، ډېرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړ، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډېرو ډاکترانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړ چې زما مؤثریت به دلته ډېر وي، زه به وکولی شم ډېرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم. ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډېر څه نشي کولی، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډېر کم څه کولی شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولی شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولی شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت له لارې او د ټولو ملکونو، د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت له لارې ما ترلاسه کړ. او د لندن په کینګز کالج کې مې خپله ماسټري تکمیله کړه. او د ماسټري له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلا د خپل پی ایچ ډی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ډی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلا د انګلستان په هیواد کې یم او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم، او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول، تاسې ځان ته مهاجر نه وایست ځکه چې په خپله راغلي یاست، په سکالرشپ له لارې راغلي یاست او زده کړې کوئ. که مو زده کړې بشپړې کړې، دکتورا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډېر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپله دنده له لاسه ورکړه یا یې خپله وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډېره د انسانانو هغه ډېر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي، او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډېر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ د کاري برخې اړتیا ده هغه موجوده نه ده، او د دې تر څنګ ځینې خنډونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډېر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي، او ډېرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کېږي، مهاجرت ته مجبوره کېږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي، او وکولای شي په نوی محیط کې هم خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له ازادي رادیو د ازادي میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی. ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولای شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یا خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه یې زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې د آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یوه ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولی شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولی شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کړم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرانسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه لرم، او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه هم دا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې تر څنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړی شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولی شو په ګډه کار وکړو. نو زه له مختلفو په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، تر څو بعضې تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو، چې دا خپله په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خپله ژبه باندې ځینو استادانو د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلې دي یا په خپله تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري، مخصوصا په تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې تر څنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه و هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یوه ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه، او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې تر څنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالی خبرندوی اداری په رسمی همکاری دی هغو یو کتاب چې د عصبی ناروغانو آسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطح یو مشهور کتاب دی. دی هغو دی رسمی ژباړې جواز مې ترلاسه کړ او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي او خپلو هممسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسېږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده. دغه کتاب ورسره ډېره همکاري کولی شي او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه یې ډېرو وړتیاوو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
دا د کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دو کلونو کې مې اکثر برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخته ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولای شوی دې برخې ته وخت ورکم او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډېر کار کولای شي او ډېره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډېره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په مکار کې ژوند ډېر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. د دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست توپیرونه طبعا چې باید ډېر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډېر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستان ډېر متفاوت ده او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هر برخه کې که څوک کار کوي کارونه په ډېر جدي توګه څارل کېږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کېږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډېر مشکل دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه په اوله کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کېږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي. هغه څه چې په افغانستان کې هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته، نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکله دي. د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي، او په همدې اساس ډېر خلک د کلونو کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپل په اکاډمیک محیط کې سره سروکار لرم او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډیر د همکاری روحیه لري او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرگذشت لري له یو بل ځای راغلی له محیط سره نوی دی غواړي چې له هغو سره کومک وشي حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی ځکه موږ کولی شو له دغه ملاتړ له دغه امکاناتو استفاده وکړو او خپل اهداف ترلاسه کړو. ولې په مجموع کې هر چا ته کیدای شي د هغه د کاري محیط او د هغه د تجربې په اساس فرق ولري. ولې هغه څه چې زه له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډېر پر کاره پر تلاشه خلک دي او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډېره زیاته مننه ده
د ازادي راډیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو یې خبرې اورېدې.
ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಕದಿರಾನ್ ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕ್ಕೆ ಕದಿರಾನ್ ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕ್ಕೆ ಶಾಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕ್ಕೆ مقام تپیش پو خوید آئینے شون ٹول را ٹول در تلخ پلو خیل خانے شون نیمائی اور بلدے اخکاری لپلاو نیمائی ویلے شون نیمائی نینے نینے شون الوچا زنبا چاوا دے دارو کے ہے الوچا زنبا چاوا دے دارو کے شاملو کے گردو بشم پتالو کے شاملو کے گردو بشم پتالو کے ಕದಿರಾನ್ ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಾಮಲುಕ್ಕೆ ಸಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕ್ಕೆ ಶಾಮಲುಕ್ಕೆ ಸಮ ಖಾರೆ ವಜಾರು ಟೋಲೆ ಜಮಾನೇಶ್ವರ ಮಾವೇಲ್ ಗುಂದಿಶಂ ಖಾಲಿ ಬದಿಲ ಯಾದ ಕುರ್ಬಾನಿ ದ ಎಹ್ತಿಮಾಲ್ ಪ ಕರೀನೇಶ್ವರ ಓಯ್ದಂ پویدم چه پدر یا بملاو کے پویدم چه پدر یا بملاو کے شامل کی ایرستر گو طرف کے شامل کی ایرستر گو طرف کے کدران کڑی دسترو منگلو نکے شامل کی زما خاورے بجارو کے شامل کی زما خاورے بجارو کے لونگین دے پسینے شم معجزہ داک میں پاڑشو ورالا ستاپ کٹ کے لکہار دانے وانے شم سر سر تر پایا دے خولیم پسالو کے سر تر پایا دے خولیم پسالو کے شاملو کے نبز میں نہ دے پکابو کے شاملو کے نبز میں نہ دے پکابو کے اوکدے ران کڑے دا سرو منگلو نکے شاملو کے زما خاورے بجارو کے شاملو کے زما خاورے بجارو کے
سی فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
موري اختر دی مبارک شاه درته نشما د مسافر بچ زړګي در پتی چینا درته نشما پوری اختر دی مبارک شاہ در تین شما دمو تاپر بچ زنگے در پتی چوینا در تین شما دمو تاپر بچ زنگے در پتی چوینا در تین شما در تین شما پردی وطن پردی خار کی اختر دے زما چا پیر گور ما خیو پل مخ پل نشتا یوازی ناست یا مدکور کلی آدو نارازی پا مخ میں اوخ کی زی پتن کے میں گوگل نشتا یار دروا میں خلپ غیگا کی دروا مڑوا زما پوس زما پلاسو کی سچل نشتا ما تدخ پل کلی مل گری خپل اختر یادی گی ما تدخ پل جاران دمینی ڈک نظر یادی گی پوری اختر دی مبارک شاہ در تین شما دم سافر بچ زنگی در پتی چوینا در تین شما دم سافر بچ زنگی در پتی چوینا در تین شما در تین شما پور پخوی زما د خیالا هغه ټوله تماشا نوزی چچر د زبای په خیال کې عمره زمو کنا دلته زما د زړن ټولی اولمها نوزی ما خپل کلیری گنا جنت گلونا سماجل چودی زندگی بخاری آنوزی دغل تتا سولا بیشمار خورا کنا رازی دل تب ما باندی دو لگی نظر دنا رازی اوری اختر دی مبارک شاہ درتے نشما دا مسافر بچ زڑگی در پسی چھوینا درتے نشما دا مسافر بچ زڑگی در پسی چھوینا درتے نشما درتے نشما بسنگ دردی دن کی زڑ کلا رکھما تو خوشالو لڑک اختر چ خوشالی را نکڑا نن پا پردو لارو پردو کسو جمع تلاڑم خویوی لاری را لہم پی جنگلی را نکڑا زدمان زنا پس بہر یوشی باولار دلتکی چادا